سهار شپږ بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د معمول په شان په خبرونو پیلېږي. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو طالب مشرانو یې وخت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په 13 اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علی خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې خپله استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا، له کله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیونو ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې ډیپلومات علی رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکېچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي عربستان دولت شیخ نمر باقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د هیواد قونسلګرۍ ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د مسکو یوې محکمې پرون د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال ایوان ګیرشکوویچ د توقیف د مودې د غځولو حکم وکړ. د دې حکم له مخې ګیرشکوویچ به لږ تر لږه د اګست تر 13 په توقیف کې پاتې کیږي. د محکمې غونډه د تړلو دروازو شاته جوړه شوې وه. متحدو ایالاتو پرون پر روسیې غږ وکړ چې دا خبریال خوشی کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی سی این این تلویزیون ته وویل چې د ګیرشکوویچ د توقیف موده باید اوږده نه شي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په 13 وویل د ګیرشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ دوسیه پرانیستې ده. دا تر سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې یو امریکایي خبریال په روسیه کې نیول کیږي او د جاسوسۍ تور پرې لګول کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او برکې راځي. د اندونیزیا ولسمشر یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. له یوې فعالې میرمنې سره په مرکه کې دا موضوع شاربو چې اسلامي نړۍ د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي.
اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوام ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي.
په افغانستان کې د پولیو د نویو مواردو له ثبتېدو وروسته یونیسف غواړي دا مسله په یوه بیړنۍ غونډه کې وڅېړي.
د پولیو د دوو پیښو رامنځته کېدل ډېر د اندېښنې وړ دی او طبعا د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان ولایت د یو کلینیک ډاکټران په یو ترافیکي پیښه کې ټپیان شوي دي.
نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کلتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کسه پکې زخمیان شوي دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. جوکو ویدودی وبخښي جوکو ویدودو د غږ پرون د ایران له ولسمشر سره په خپله کتنه کې وکړ. د اندونیزیا ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر سره په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د اندونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د اندونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشري بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو دغه راز د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوي دي. د اندونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له اندونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د اندونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 215 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه چې د وړم کال پرتله 30% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اندونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
راپور کې مو واورېدل چې د اندونیزیا او ایران ولسمشرانو پرون په خپلو کې سره کتلې دي او په دې کتنه کې د اندونیزیا ولسمشر د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کړوخیل سره په یوم لنډه مرکه کې وشاربله او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د اندونیزیا ونډه څومره مهمه ده.
اندونیزیا یو اسلامی مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامی مملکت دی چې د یو اسلامی مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامی مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکدارانو څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت او اسلام وضع کړي، هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هرچه عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت ده، دا خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصوصا د ښځو پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقونو فعالان دا وایي. دا هیوادونه څه کولی شي عملا؟ دوی آیا تر دې زیات څه کولی شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما وویل چې دا ډېر مهمه ده، چې طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کې وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ، په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسو د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي، نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
میرمن کاروخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي پیسې هغه کنګال کړي، دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی مکې دعوت شي چې دوی دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مسله نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغانه مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغانه مېرمنو نجونو او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت ده چې روان ده. که دوی نه د اسلامي مملکو ته غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري، یا دا چې دوی به په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکۍ کاروخیل وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده.
روانه میلادي میاشت په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
په وروستیو کې د پولیو د دوو پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د په ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی او توان دې سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادی کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلی او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره له واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل چې ویل تي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نور ټولنیز ستونزې. کڅا په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزن د مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 45 ته زیات شو چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
د امید ظاهر مال راپور مو اوریده. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کولتن دره کې د روغتیايي چارو تر سره کوونکي یوې مؤسسې د موټر د چپه کېدو په پیښه کې 8 ډاکټران ژوبل شوي دي. سیمه ته امبولانس رسیدلی او ټپي ډاکټران یې نږدې روغتیایي مرکز ته رسولی دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د سیمې او تن اوسیدونکو نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکو مؤسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسې ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کسه پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دي انتقال شوي چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم داسې منظم کلینیک نشته چې دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سرکونو خرابوالی ښودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لري پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سی ډي موسسي ګرځنده روغتیايي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنې درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنې ولایت ته چې سرکونه یې تنګ کندو کا پر دي او د موټرو تګ راتک پرې ستونزمن دي. په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته یوریشیاري ویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه هغه راپورونو ته چې وایي ټي ټي پي ډلې پخوا د افغان طالبانو ملاتړ کوو او د عقیدوي مشترکاتو په خاطر اوس هم اړیکې ورسره لري اشاره کوي، خو لیکي چې د دوی اړیکې خورا پیچلې دي او کله ناکله کړکیچ هم پکې راغلی دی. یوریشیا ریویو د مثال په ډول یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینې غړي پر افغان طالبانو انتقاد کوي چې ولې د افغانستان له پرزیدلې جمهوري نظام سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړ او یادا چې ولې د پاکستان پر وړاندې خورا نرم چلند لري. خبرونه زیاتوي چې د دې دوه لورو اړیکې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په لویه اندېښنه بدل شوي، ځکه د پاکستانی طالبانو وسلوالو په پاکستان کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي ګمان کېږي چې ټي ټي پي به په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي او دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه نیپالی ځوان کیسه راخیستې ده چې د افغانستان په جګړه کې پښې پرې شوې دي او په دې وروستیو کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ختلی. هری بودا ماګر چې د هیمالیا د غره په لمنو کې زیږیدلی په 19 کلنۍ کې د برتانیا له پاوځ سره یو ځای شو. د برتانیا د پاوځ په چوکاټ کې د ګورخا په نوم د نیپالی سرتیرو یو وخت فعالیت کوي چې یو شمیر غړي د برتانیا د پوځي ماموریت په ترڅ کې افغانستان ته هم تللی وو. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې هری بودا په 2013 کال کې د افغانستان په جنوب کې د پوځي ماموریت پر مهال په یو چودنه کې ټپي شو او دوه پښې غوڅې شوې. د ورځپاڼې د راپور له مخې نوموړي ځوان نیپال ته تر ستنېدو وروسته بیا بیا هڅه وکړه د ایورست څوکې ته د ختو هدف ته چې د ده د ژوند لوی ارمان ورسیږي او بالاخره د روان کال په اپریل میاشت کې چې په افغانستان کې د ده د ټپي کېدو 14 کاله پوره شول د مصنوعي پښو په وسیله یې ځان د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ته ورساوه. هری بودا داسې مهال د ایورست څوکې ته رسېدلی چې له افغانستانه هم د لومړي ځل لپاره یو غرختون کې دا لوړه څوکه فتح کړه. سمیع الدین صدیقی د می په 8 نیټه د ځمکې د کورې د تر ټولو اوچت غره هیمالیا ایورست څوکې ته چې 1,940 متره لوړه ده وخوت. صدیقی د خپل دې 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تیاری نیولې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو اړونده د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو د تازه حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنار پراخ کښتونه کېدل. سیمایز بازګران وایي د سبزیجاتو د ډول اصري کښتونه د دودیزې کرنې پرتله زیات حاصل ورکوي.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بازګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخیستلی، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نشاره کوي.
دا 10 کاله کېږي تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکي ادارې یو مسؤل ګلالۍ کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې پنجبایي میوند ډنډ او ارغنداب کې پر نوې جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلي شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمي وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغالو معدنونه دي، په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغالو بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره، د طالبان د مشرانو څخه چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د سم باندې اکسین غلي وو، ټول ډاکتران مردانه وو، زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته و، لګیا و ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي، بایده ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي، شریعت بایده بدنام نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زادی رڈی کر کے میں تیرہ شپہ بہت سائیکل اولس والی سڑی بولے شوز پر چھوڑو کو بچتا نہیں ہو جائے نا مادی مارا مرتبہ سڑی بنی سو بس زیادہ لے ہو رسی نور خلق لچ کا تو روشنی کے السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د ملانو بابا د سیمې یم. نوم یې رحمان ده، په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله، هم په څنګ دي را سره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه اوسي دغه کوم مشکل چې دا باید موږ حل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 دوویشت یولس څلرویشت دوه سوه یو.
شپږ بجې او